بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 14مه د 1444 هجري قمري کال د جمادی اوسانی د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې هندوستان ته د پوتین سفر د ټرمپ ګواښونو ته د نوي ډیلي د پام د نه کولو په معنا دی نومیږي. ورپسې وطن او کډوالۍ پروګرام لرو، بیا د ستاسو له لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کیږي. خوږو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو او خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. هندوستان او روسیې د خبرو له لارې د ایران د اټومي موضوع په حل ټینګار وکړ. په افغانستان د اغیز لپاره مو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده او جنایتکار صهیونیست رژیم د لبنان په دوو خرګیو باندې بیا حمله کړې دي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. هندوستان او روسیې د خبرو له لارې د ایران د اټومي پروګرام په حل ټینګار وکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، روسیه او هندوستان په یوې ګډې بیانې کې د خبرو اترو له لارې د ایران اټومي پروګرام ته د اړوند مسایلو په حل کولو ټینګار وکړ. په دغه بیانې کې چې نن په نوې ډیلي کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودی ترمنځ له کتنې وروسته خپره شوې ده، ویل شوي دي دواړو هیوادونو د خبرو له لارې د ایران د اټومي پروګرام د مسالې د حل په اهمیت ټینګار وکړ. په دغه بیانې کې چې د کریمیان لخوا خپره شوې ده، د اقتصادي، د تجارتي، د انرژۍ، د ترانسپورت، د ملګرتیا او د سوله ییزې اټومي ملګرتیا او نورو برخو په هکله خپره شوې ده. د روسیې ولسمشر پوتین نن د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودی سره له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل روسیې او هندوستان خپلواکه خارجي سیاست تعقیب کړی دی. په بریکس او شنګهای ملګرتیا موسسې کې د څو قطبي، ډیموکراټیک او د عادلانه نړیوال نظم په لړ کې ملګرتیا کوي. پوتین زیاته کړه، موږ له خبرو اترو راضي او اطمینان لرو چې دغه سفر د ستراتیژیک مشارکت د ډیرې پیاوړتیا سبب شي. پر افغانستان د اغیز لپاره مو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. زمون خبریال راپور کړی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د افغانستان د حالاتو د بدلېدا لپاره د طالبانو له حکومت سره د اړیکو ساتل ډیر مهم دي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان دا مهال د طالبانو تر بشپړه کنټرول لاندې دی او هیڅ هیواد نشي کولی چې د کابل له حسینی مشرتابه سره د اړیکو له لرلو پرته په واقعي ډول د دې هیواد پر چارو اغیز ولري. له انډیا ټوډی ټلویزیون سره په یو مرکه کې کله چې د روسیې له ولسمشر پوتین څخه وپوښتل شول ولې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده، نو هغه وویل افغانستان کې کلونه کلونه جګړه وه او طالبان اوس د دغه هیواد ټول وضعیت کنټرولوي. دا یو حقیقت دی چې باید ومنل شي. کامو غواړو د افغانستان پر روانو بهیرونو اغیز ولرو، باید له اوسنی مشرتابه سره اړیکې ولرو، هغه کار چې مونږ اوس کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې روسیې د روان کال د جولای په میاشت کې د لومړي هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمي توګه په رسمیت وپیژنده. دغه پریکړه د طالبانو د مخالفو سیاستوالانو د بشري حقوقو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخامخ شوې وه. روسیه له هندوستان څخه د شیانو واردول بخي زیاتوي. يرنه خبري اژانس راپور کړی د روسیې د ولسمشر د دفتر مرستیال ماکسیم اورشکین په یو ډر څرګندونو کې ټینګار وکړ ماسکو اراده لري له هندوستان څخه د شیانو د خدماتو واردول ډیر زیات کړي. هغه په نوې ډیلی کې د روسیې او د هندوستان په تجارتي غونډه کې ویل د روسیې پلاوی په کابل کې په کامل ډول معلوم هدف ته د هندوستان ته ورغلی دی او موږ د هندوستان د شیانو د خدماتو د اخیستلو لپاره دلته یو او د دغو شیانو د خدماتو اخیستل به څو برابره زیات کړو. د روسیې چارواکي اورشکین دې ته په اشارې سره چې دا یوه موقته فیصله نه ده ټینګار وکړ. دغه اقدام د نړۍ د دریم او د څلورم ستر اقتصاد ترمیند د اړیکو د پراخولو لپاره ستراتیژیک انتخاب دی. ولادیمیر پوتین د اوکراین د شخړې په حل کې د هندوستان د هڅې مننه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د شخړې په حل کولو کې د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودی د کوششونو قدرونه وکړه او مودی هم وویل نوې ډیلای بېطرفه نه دی او د سولې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر پوتین چې نوې ډیلی ته ورغلی دی نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د غونډې له پیلې دا مخکې وویل موږ هغه فرصت درلود او تا دغه فرصت راته راکړ چې په مفصل ډول د هغه څه په هکله چې په اوکراین کې رامنځته کیږي او دغه راز د دغه کړکیچ په سوله ییز ډول د حل کول لپاره د امریکا په شمول له نورو شراکاو سره د ګډو اقداماتو په هکله خبرې وکړو. پوتین زیاته کړه په داسې حال کې چې زموږ هیوادونه اقتصادونه وده کوي، د ملګرتیا فرصت زیات شوی دی، نوې حوزې رامنځته شوي دي لکه لوړې ټیکنالوژیانې او د هوا نوردۍ، فضا او هوش مصنوعي په برخو کې ګډه ملګرتیا. جنایتکار اسلامي رژیم د لبنان په دوو خرګیو باندې بیا بریدونه کړي دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی خبرو سرچینو ویل چې د صهیونیست نیوګر رژیم پوز د اوربند خلاف ورزي په دوام کې د لبنان په جنوب کې په دوو خرګیو باندې ډزې کړي دي. د صهیونیست ظالم او جنایتکار رژیم پوز د لبنان په جنوب کې په بلیدام او اترون خرګیو باندې زیاتې ډزې او ګولۍ ویشتلې دي. د صهیونیست رژیم پوز پرون هم د لبنان په جنوب کې په مهرونا خرګي کې په یو کور باندې هوایي برید کړی و. روسیه له امریکا سره په خبرو کې پرمختګ ته هیلمنه شوې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د کریملین مرنی مرستیال یوری اوشاکوف نن وویل چې ماسکو د اوکراین په باره کې له امریکا سره په خبرو کې له پرمختګ هیلمن شوی دی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي سټیویټکاف خبرو اترو ته د واشنگټن د غبرګون په تمه دی. اوشاکوف زیاته کړه زما په نظر په اصلي خبرو کې چې د روسیې د ولسمشر پوتین پشتون سره د ترسره کېدا په حال کې دی مخته د تلو په حال کې او دغه چاره موږ ته هیله راکوي او چمتو یو چې د امریکا له پلاوي سره ملګرتیا ته دوام ورکړو. د روسیې دغه چارواکي زیاته کړه چې روسیا په ماسکو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ځانګړي استازي سټیویټکاف او د ټرمپ له زوم جیرارډ کوشنر سره د ولسمشر پوتین خبرو اترو ته د واشنگټن د خبرو په تمه دی. په آرامو کې نوسی کې په یو بلې کشتۍ د امریکا په برید کې څلور کسان وژل شوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا پوځ نن وویل چې د آرامو کې نوسی په ختیځ کې د نشه‌یزو موادو د وړلو په یوې شکمنې کشتۍ باندې برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د امریکا د پوز جنوبی کمانډانې په اکسپان کې ولې کل دغه حمله په نړیوالو اوبو کې وی طرحه ګرځېدلې ته پړوند کشته باندې شوې ده او لقبل د نشایزو مواد څلور طرحه ګر کسان وژل شوې دي. په دې ډول د هغو کسانو شمیر چې په کارایب سمندر او آرامو کې نسی کې د نشایزو موادو د وړلو په شک د کشته پر ضد د امریکا په بریدونو کې وژل شوې دي او اتیا کسانو ته ورسېده. د ټرمپ حکومت امریکا ته په سفر د بندیز پیرت پیرس پراخوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د کورونی امنیت وزیر کریس نیوموویل واشنگټن اراده لري امریکا ته د نورو هیوادونو د خارجو په سفر د بندیز پیرس د پاسه دیرشو هیوادونو ته ورزیات کړي. هغې زیاته کړه زه نه غواړم کوم معلوم شمیر اعلان کړم خو امریکا ته په سفر د بندیز په پیرس کې به دیرش هیوادونه شامل وي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د هیوادونو د ججونې دوام ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جون میاشت کې خپل هیواد ته د 1200 هیوادونو د خارجو په ورتلو بندیز لګولی وو او د نورو هیوادونو د خارجو سفرونه هم محدود کړي وو. د سهونیس پوځیانو او د خارجي میشته خلکو لخوا د فلسطینیانو د حقوقو خلاف ورزیانې زیاتې شوې دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی رستندوی سرچینو ویل چې د اردن سیند د لویدیځې غاړې په بیلابیلو سیمو کې د سهونیس خارجي میشته خلکو او د سهونیس رژیم د پوځیانو لخوا د فلسطینیانو د لومړیو انساني حقوقو د خلاف ورزیو څه د پاسه 1000 موردونه ثبت شوي دي. دغه خلاف ورزیانې په تېرې یوې میاشتې کې ترسره شوي دي. دغو سرچینو ټینګار وکړ چې په دغو خلاف ورزیانو کې د فلسطین د اوسیدونکو پر ضد د خارجي میشته سهونیستانو بیا بیا حملې یرغلونه نیونې د ځمکو نیول او پرله پسې تیری شامل دي. په همدې لړ کې د برېتانیا ګارډین ورځپاڼې ویلي دي چې سهونیس میشته خارګیو ته په تلونکي لاره او هلته نږدې د یوې سرحدي پوستې له جوړېده راسې په تېرو دوو میاشتو کې په این الدویوک سیمه او د هغې د اوسیدونکو پر ضد حملې او تاوتریخوالی زیات شوي دي. وال سټریټ ژورنال راپور د سهونیست نژین لخوا د بندیانو د حقوقو په خلاف ورزی رسمي تیراب دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین حماس ورزنګ دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره هغه څه چې د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانې د سهونیست رژیم د دلی د وزارت تړوند د عمومي دفاع د دفتر په کول خبره کړی دی په جنیتونو تر سره کول رسمي تیراب وبلو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو قدرمن اوریدونکو اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې هندوستان ته د پوتین سفر د ټرمپ غوښتنو ته د نوي ډیلي د پام د نقولو په معنا دی. فارس ټوډی سایټ راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوه اړخیز اړیکو د پیاوړي کولو په هدف سره په تېرې پنجشنبې ورځې هندوستان ته ورغی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2022 میلادي کال کې د اوکراین د جنگ له پیلېدا وروسته هندوستان ته په خپل لومړي سفر کې پرون نوې ډیلي ته ورسېد. دغه دوه ورځنی سفر د هندوستان او د روسیې ترمنځ د دفاعي او د تجارتي اړیکو د پیاوړي کولو په هدف سره ترسره شوی دی. په دغه سفر کې له پوتین سره د روسیې د دفاع وزیر په شمول لوړپوړی پلاوی هم ملګرتیا لري. هندوستان ته د پوتین په سفر کې دواړه هیوادونه د حکومتونو ترمنځ لس سندونه او څه د پاسه 15 تجارتي موافقې لاسلیک کوي چې تر 2023 میلادي کال پورې د اقتصادي ملګرتیا ستراتیژیک اړخونه پکې ګوته کوي او ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ راکړو ورکړو اندازه 100 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. د هند او د روسیې د خبرو اترو یو اصلي چورلی دفاعي ملګرتیاوي دي. د دفاعي مسایلو په څنګ کې د انرژي او تجارتي اړیکې هم د دغه سفر مهمه برخه ده. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په داسې حال کې نوې ډیلي ته ورغلی دی چې هندوستان د روسیې د ارزانه تیلو د اخیستلو په دلیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت تر زیاتو دباونو لاندې دی. هندوستان له 2022 میلادي کال راهیسې د روسیې د تیلو یو تر ټولو ستر ګاک جوړ شوی دی او د ارزانه تیلو د اخیستلو له لارې په میلیونونو ډالره بچت کړی دی. سره له دې د روسنب او د لوکایل په شان د روسیې د سترو شرکتونو پر ضد د امریکا د بندیزونو په دلیل له روسیې څخه د هندوستان د تیلو واردات کم شوي دي. د ټرمپ حکومت پر روان میلادي کال کې د هندوستان په ډیرو شیانو باندې 50% تاروپې ولګولې او دلیل د روسیې په تیلو باندې د هندوستان د اړوندوالی او د اوکراین د جنگ له مالي تامین سره مرسته کول وباله. دغه اقدام د هندوستان په چارواکو کې جدي اندېښنې رامنځته کړې دي، ځکه چې له روسیې سره د دیپایي یا انرژي هر ډول نوې تړون د واشنگټن له سخت غبرګون ځان پسې لرلی شي. له دغو دبونو سره سره روسیې ویلي دي چې د امریکا په اقداماتو اندېښمنه نه ده او خپل تمرکز یې له هندوستان سره د اړیکو په پراخولو دی. شنان دي باوري دي چې د روسیې او د هند ستراتیژیک اړیکې په غوڅې نه شي، حتی که چیرې د تیلو اخیستل هم کم شي، ځکه چې روسیه اوس هم د هندوستان د زړو پوځي تجهیزاتو د پرزو تامینوونکي ده. په عین حال کې په تیر میلادي کال او روان میلادي کال کې د هند او د روسیې د تجارت اندازه 8.2 میلیارد ډالر ته رسیدلې، چې له کورونا ناروغۍ څخه د مخکې وخت په پرتله 6 برابره زیاته شوې ده. سره له دې روسیې ته د هندوستان صادرات له 5 میلیارد ډالرو کم دي او نوې ډیلۍ د درملو، ګاډو او د خدماتو لپاره د روسیې بازار ته د ډیر لاسرسي غوښتونکی دی. هند ته د پوتین دغه سفر په اقتصادي او دفاعي مسایلو سربیره جیوپولیټیک اهمیت هم لري. د هندوستان لپاره د روسیې له ولسمشر پوتین سره کتنه د ستراتیژیک خپلواکۍ او په نړیوالو اړیکو کې د انډول د ساتلو نښه ده. د پوتین لپاره هم هندوستان ته سفر چې ډیر کم خارجي هیوادونو ته ورځي، له نوي ډیلی سره د اړیکو د اهمیت په حق لا روښانه پیغام لري. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د کار لپاره د زیات عاید لپاره
د کار په لټه کې وم، اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی.
درمن اوریدونکو زموږ سلامونه ونې کې هلی ومنې. د وطن او کډوالۍ د خبرونی له یو تازه برخه سره زالیا خرابې دي او زما محترم همکار
صادق حسین
استاسو په خدمت کې حاضر سیو. په دې برخه کې به د هلی سرحد او لالهاندې د قصې په دوام کې به د کډوالو د نامعلوم برخلیک پاکله درته معلومات درکړو. په دې لاره چې د خبرونی تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، زه هم د وطن او کډوالې د خبرونې اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. خوږو دوستانو، د انساني خبرو اترو په لړ کې کله نه کله معنا له ګډون څخه بیلیږي او د بیلتون په دې ډګر کې یو تر ټولو روښانه بیلګه کډوالي ده. نن د هغې کډوالې په اړه در سره خبرې کوو چې د نه شخصي انتخاب له مخې، بلکې د نورو له فیصلو څخه د حکومتونو د استفادې له امله رامنځته شوي دي. په سیاسي حقوقي لیدلوري کې کډوالې بیا د انسانانو د خپل ارادې او آزادې فیصلې پورې تړلې وي، لیکن د نن ورځې تاریخ او حقیقت ښودنه کوي چې کله نه کله سیاسي قدرتونه له دغه طبیعي خوځښت څخه د کنټرول معاملې او هغې شیندنې لپاره د وسلې په توګه کار اخلي. دلته کډوالۍ له یوه انساني حق څخه په یوه سیاسي اوزار باندې بدلیږي او ورسره د معنا او ګډون وټن له مخکې نه هم زیاتیږي.
سهراب، درې کاله کېږي په یوه لیرې ښار کې د ښاریزو خدماتو په برخه کې کار کوي. چوپه خوله، صادق انسان او تل یې په خوله کې مسکی وي. هر ورځ سهار وختي کار ته حاضرېږي او له ټولو څخه مخکې راځي او له ټولو وروسته کور ته ځي. یوه ورځ کله چې په تمځای کې د بس په تمه و، په چوک کې له لوسپیکرانو څخه د یوه سیاسي چارواکي خبرې خپرې کېدې چې ویله که ضرورت وي نو موږ خپل هیواد ته د کډوالو په راتګ بندیز لګو. سهراب دا خبره واورېده خو هیڅ یې نه وویل. څو ورځې وروسته هم هغه وینا په ټولو چینلونو کې خپره سوه، هم هغه د کډوالۍ عزت خبرې خو په مختلفو طریقو سره. د کار مالک په سهراب غږ وکړ او ورته وویل د اوس لپاره کار ته مه راځه، شاید د کډوالو په وړاندې قوانینو کې بدلون راسي. سهراب راهی سو خو په دې باندې پوه سو چې نه د هغه حضور او نه هم د هغه نشتون هیڅ معنا نه لرله. هغه اوس په یوه سیاسي اوزار باندې بدل سوی و چې سیاستوالو د رایو د راغونډولو لپاره ورڅخه کار اخیسته، یعنی کډوالو په ضد باندې په لمسون او د احساساتو په پارولو او په دښمن باندې د هغوی په معرفي کولو سره. سهراب کور ته د ستنېدو په لاره کې له ځان سره ورو ورو ویل، کله چې انسان په اوزار بدلیږي هیڅ یو څیز له دې نه زیات دردونکی نه دی چې انسان بې ارزښته سي.
پګور دونکو حکومتونه د کړکیچونو پر مهال کله نه کله د کډوالې موضوع ل خپل انساني او طبي حالت څخه باسي او هغه د خپل معاملاتو لپاره په یو سیاسي اوزار باندې بدلوي. په دې طریقې کې کډوال وګړي نه د انساني حقوقو د برخمنو کسانو په توګه بلکې د فشار د لامل په توګه معرفي کیږي. د دې ډول چدن بلګې په څلورو کچو کې د تشخیص وړ دي. لومړی، د ایستلو ګواښ یا له ډله ییز مادیتونه. حکومت په سیاسي اختلافاتو او د دوو سیاسي لورو ترمنځ د شخړو له کبله د کډوالو څخه د فشار د اړم په توګه کار اخلي. دا چلند د ډله ییزو ایستلو د ممنوعیت د نړیوال اصل سره په ټکر کې دی. داسې یو اصل چې ټینګار کوي چې د هر کډوال دوسیه باید په جلا او مستند ډول باندې وڅېړل شي. دوهمه، له کډوالو څخه رسندوی استفاده. په زیاتو سیاستونو کې په رسنیو کې د مهاجر یا د کډوال انځور د بې ثباتۍ د اصلي لامل په توګه معرفي کیږي، څو عام افکار په یوه ځانګړي لوري باندې هدایت کړي. کډوال نور انسانان نه دي، بلکې یوه داسې سملاسي پلمه ده چې هر کله ضرورت وي د سختو او ناوړه پرېکړو لپاره د پلمې په توګه وکارول کېدل شي. دریمه، په سیاسي حالاتو کې اقتصادي ګټه اخیستنه. کله نا کله هم حکومتونه د اقتصادي بندیزونو او د کاري ځواکونو د کمښت پر مهال له کډوالو څخه ګټه اخلي، څو د فشار له کمېدو وروسته سمدستي د هغوی اقامتي اسناد لغوه کړي. په دغه حالت کې مهاجر د سیاسي او د اقتصادي فشار سره د مقابلې لپاره په اوزار بدلیږي، تر څو د کوربه هیواد د ټولنې مالي او فکري نظام په لنډه مهاله توګه تنظیم کړي. څلورمه، د کډوالو د ستنولو او یا هم پاتې کېدو له مسالې څخه د ډیپلوماټیک اوزار په توګه استفاده. حکومتونه د کډوالۍ د څپو د کنټرول څخه په سیمه ییز او نړیواله کچه کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ګټه ترلاسه کوي. د کډوالو د یوې ډلې شتنول یا هم د کډوالو یوې محدودې ډلې ته پناه ورکول د انساني عمل په معنا نه ده، بلکې دواړه سیاسي پیغام او معنا لري.
د قانون په منطق کې کډوالۍ د انسانانو لپاره یو آزاده پرېکړه بلل کېږي، لیکن د قدرت په منطق کې د سیاسي ارادې د پلي کولو اوزار بلل کېږي. دلته د انساني کرامت بنیادي اصول له پوښتنې سره مخامخېږي. د تبعیض د نه کولو اصل، د فردي امنیت اصل، او د جبري نستنولو اصل. د انساني سیاست هغه درې ستنې اصول دي چې باید د دې ناوړو ګټه اخیستنو مخنیوي وکړي. هر کله چې یو دولت کډوال په ډله ییزه توګه باسي او یا ګواښ ورته کوي، په حقیقت کې په انسان کې د فردیت معنا له منځه وړي. له اخلاقي پلوه هم هر هغه سیاسي چلند چې کډوال په اوزار باندې بدل کړي، د معنا د خدمت په ځای د معنا د له منځه وړلو لامل ګرځي. ځکه چې انسانانو ته د اوزار لید هغوی په تشو شمیرو باندې بدلوي چې ځای په ځای کول یې اسانه دی.
خواګور دنکو د کډوال سیاسي کېدل په ظاهره یوه اداري پریکړه ده، خو په باطنه د ګډ ژوند بنسټونه ګواښي. ځکه کله چې کډوالې له انساني ساحې ووځي او د شمیرو کړکېچ یا ګواښ په ژبه ژباړل کېږي، نو د کوربا او د کډوال ترمنځ اړیکه له باور څخه وځي او پر ځای سړه او ویرجنې اړیکې راځي. کله چې کډوال د ګواښ په توګه کوربا ټولنې ته معرفي کېږي، نو د کوربا ټولنې لیدلوری نور په پلټنو یا متقابل تفاهم ولاړ نه وي، بلکې پر احتیاط، شک او وټن اخیستلو باندې ولاړ وي. کډوال حتی مخکې له دې چې ګناه وکړي یوازې د شتون په جرم تر مایکروسکوپ لاندې نیول کېږي. په داسې فضا کې سیاست هر ورځ د حفاظت، تنظیم یا کنټرول په ټکو سره خبرې کوي، خو د دې آرامو ټکو تر شا د ویرې ایډیالوژي پټه ده. ویره له بل، له توپیر، له مانو احتلال څخه. په همدې حال کې کډوال له مدني ګډون څخه ځان لرې ساتي، نور د خبرو اترو لپاره لیوالتیا نه لري، ځکه هر غبرګونې کېدای شي د نفرمانۍ نښه وګڼل شي. هغه ورو ورو له ټولنې څخه څنګ ته کېږي، نه د دلچسپۍ د شتون له امله، بلکې د دې ویرې چې د ستونزې په توګه ورته ونه کتل شي. او دا انزیوا هغه څه نه دی چې سیاستوالان یې په ظاهر کې غوښتونکي وي، بلکې یوه داسې حالت دی چې د باور په کمیدو، د خلکو ترمنځ افقي اړیکو په ړنګېدو او د متقابلو قضاوتونو په زیاتېدو سره ټولنه له دننه څخه ځوړتیا له لورې ته بیایي. په داسې حالاتو کې هیچا په خپل ځای کې د امنیت احساس نه دی کړی. خریز د دې له ویرې چې بل ځای نه نیسي، په ورځني استراب او ویره کې ژوند کوي. کډوال د شړلو یا پټ تور له ویرې څنډو ته پناه وړي. حتی حاکم یا واکمن سره له دې چې د کنټرول ټول وسایل لري، له دننه د بې ثباتۍ احساس کوي، ځکه پوهیږي چې ویرېدلې ټولنه هر وخت کېدلی شي د خپلې ویرې له کبله پر ضد راپورته شي. حقیقي امنیت له ګډ منل شوي معنا څخه راځي، نه له خلکو له ظاهري کنټرول څخه. کله چې معنا ګډه شي، توپیر د شتمنۍ عمل ګرځي، نه د ګواښ. خو د کله چې سیاست په توپیر د ویرې په بنسټ جوړ شي، حتی دیوالونه هم امنیت نه راوړي. هغه نړۍ چې پکې انسان یوازې د لیږدولو وړ شمېره وي، خریز او کډوال دواړه قرباني دي.
د کډوالۍ سیاسي کول په ظاهره یوه اداري پریکړه ښکاري، خو په باطن کې د ګډ ژوند بنسټونه ګواښي، ځکه چې هغه ځای کې چې سیاست د انسان محدودیت ته ورننوځي، معنا خپل ځای وسیله ته ورپرېږدي. کله چې کډوالي یوازې په جدول کې یو شمېر یا د کنټرول موضوع ته راټیټه شي، د کوربه ټولنې او کډوال ترمنځ اړیکه له ګډې پوهې بهر او د شک په کړۍ کې حسارېږي. په لومړي پړاو کې ویره ذهني عادت ګرځي. رسنۍ تل د کډوالو د څپو خبره کوي، نه د نویو راغلو انسانانو. اصطلاح بدلیږي او له بدل شوي اصطلاح سره د عوامو فکر هم بله بڼه غوره کوي. په ذهنونو کې کډوال په تدریجي ډول له ګاونډي په سیال او له انسان په احتمالي خطر باندې بدلیږي. په داسې حالاتو کې په کوربه هیواد کې هره ټولنیزه یا اقتصادي ستونزه سمدستي د کډوال پر وژو اچول کیږي، ځکه چې شتون یې هم د ناکامیو لپاره اسانه توضیح ده او هم د عامه افکارو د انحراف لپاره وسیله. خو تاوتریخوالی تل له قانوني سرحد څخه نه پیلیږي. ځینې وخت له روزنیو خبرو څخه سر پورته کوي، له هغو نظرونو چې په نانوایی، په بس او میټرو کې پیلیږي، له هغې جملې چې په خندا ویل کیږي خو د مخالفت او کرکې ریښې پکښې دي. دا هغه شیبه ده چې سیاست بریالی سوی دی، ځکه توانېدلې چې موږ د هغوی په مقابل کې بیا تعریف کړي او پردیتوب په تر ټولو روزنیو اړیکو کې ځای پر ځای کړي. پایله دا چې کډوال هم له مدني ګډون څخه لیرې کیږي. کله چې احساس وکړي ژغ یې یوازې هلته اورېدل کیږي چې د حکومتي پروګرام یا تبلیغاتي کمپاین برخه سي، نور باور نه کوي چې خبرې ذاتی ارزښت څخه برخمن دي. هغه په چوپتیا کې پناه اخلي، ځکه په چوپتیا کې لږ تر لږه خپل عزت ساتي. خو چوپتیا یې د رضایت نښه نه ده، بلکې د دوامداره بې باورۍ په وړاندې یوه خاموشه چیغه ده. په دې حالت کې کوربه وګړي هم آرامتیا نه لري، ځکه د نه ختمیدونکو سیالیو په نړۍ کې ژوند کوي، د دندې لپاره، د کور لپاره او د هویت لپاره. هغه امنیت چې وعده سوی و پر وزنی سراب باندې بدلیږي. د ځای، کلتور یا حتی د معنا د لاسه ورکولو استراب.
خوګوریدونکو، شاید داسې یو ورځ هم راشي چې هیڅ یو حکومت په نړۍ کې د انسانانو له کړاوونو څخه د سیاسي شخړو لپاره کار ونخلي او کډوالۍ د ژوندانه په یوې نښې باندې بیا ځلې بدله شي. تر هغې ورځې د وطن او کډوالۍ غږ به یادونه کوي چې انسان په وسیلې نشي بدلیدلی او ښایي په پای کې هغه څه چې پاتې کیږي نه پرېکړې دي او نه سرحدونه بلکې هغه ستړی او انساني حس چې بیرته معنا ته د ورستنېدا په لټه کې دی. که کډوالۍ په سیاست کې ورکه شي انسان له خپل داخلي کور څخه لیرې کوي خو که معنا یې بیا وموندل شي حتی تر ټولو بې وطنه زړونه هم ځای مومي. نو پرېږدو چې کډوالۍ د ژوندون روایت پاتې شي نه د سیالۍ وسیله. دلته د وطن او کډوالۍ وه غږ د پاتې کېدو اتلو ترمیان د حقیقت او انځور ترمیان د انسان او سیاست ترمیان تر بل روایت پورې په آرامه زړه او روښانه سترګو سره.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
قدمونو په لیمو هر کله راشي د اخلاص غږ به تل وي زموږ اخلاص. د متعال خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه ګلبان خوشو او عزت منوریدونکو زموږ سلامونه نیکی هیلی ومنی هیله ده چې انشاءالله تعالی به روغ رمټ او خوشحاله بیاست. عزیزانو په نننی هر کله راشه ګلبان کې بیا هم زه فاطمه له خپل محترم همکار
احمد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
نو ډیره مننه مېرمن فاطمی، زه هم خپل ګرانو قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاء الله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندورو کې سو شعرونو او پیغامونو ته ناست وي او د خپل خوږو خوږو او قدرمنو ملګرو مینناکو خبرو ته به یې غوږ یخی وي. نو مېرمن فاطمی، نو په هر کله راشه پروګرام کې زموږ ځینې نوي ګلان هم شامل شوي دي چې ورته هرکلی وایو ستړي مشي او د نورو نوي ګلانو د شاملېدو لپاره د واتس اپ ګروپ لمبر هم ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو خدمت وړاندې کوو په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو خپلوانو دوستانو سره هم شریک کړئ. نو زموږ شمیره په دې ډول ده: 00989 6 6 4 5 6 6 3. همداشان pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک ایډرس دی او تاسو په دغه پته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. همداراز iranradio.ir/ps او pastoday.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې په بیلابیلو برخو کې خبرونه، راپورونه، سیاسي تبصرې، سپورټي، دینی، کلتوري، ادبي کیسې، مرکې او دا شان لنډ شان ویډیو کلیپونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. نو مېرمن فاطمی، که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اوریدونکو سره به هم شریکه کړو. دلته به یوه لنډه شاندمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو قدرمنو اوریدونکو خوږو خوږو لیکنو ته.
له تهران رادیو هر کله راشه اورئ. لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. هیله ده چې تاسو هم دغه زموږ نننی پروګرام په شوق او ذوق سره واورئ. نو حامد صاحب، زو د قدرمن اوریدونکو لیکنو ته زموږ یو قدرمن اوریدونکی ښاغلی احسان موسینی صاحب یو ډیر په زړه پورې شعر ډوله لپنده ډکه کیسه موږ ته رالېږلی چې له خپلو قدرمنو سره به شریکو.
بلکل به شریکو.
ښاغلی موسینی صاحب وایي چې منم آشنا خو بس خبرې در نه سر کړی دی. د غیر په خوله چې دی د نه راتلو خبر
کړی دی.
وایي زه خو د امن مینه غواړم، شرطه څه عجت دی بېګا دی. وایي زه خو د امن مینه غواړم، شرطه څه عجت دی بېګا دی. بیا په نه خبره باندې شر کړی دی.
وایي
زما د زړه د ستغي ژبې درته چا ویلی، د زړه په مځکه مې مدام د مینې کار کړی دی. وایي چې د زمری نوکې پرې رجی او بسری کوي، په داسې لاره مې د مینې لوی سفر کړی دی. وایي موسینی خیر که ډیره سخته وه خو هم تیره شوه. وایي روژه په خوله، روژه یعنی په خوله مې ده بچو سره اختر کرده.
دیر خواه موزینی صاحب دیر خوندور شعر و لکه چه وی زو خود امن مینا غوارم، شرط تا چه حجت ده.
واقعا
نو خدای تعالی دی اکری چی زمونگ پا درست سیمی که بلکه پا اسلامی نده که بلکه زو خود بدا ویم چی خدای تعالی دی پا درست نده که امن و ثبات را ویم
انشاءالله تعالی
چود انسانیت قدر او اهمیت بانده او دغه راز د سولې او ثبات په خوند باندې درست انسانان پوه
شي.
او په تیره بیا موږ ټول مسلمانان سره ورونه یو او په درستې نړۍ کې د سولې، امن، ثبات او ورورولۍ نغارې غږوو. او په بیا خاص کر هڅه کوو چې خپله سیمه ګل ګلزار کړو، توپیر، تعصب، ناکراري او بې ثباتي په خپله سره له منځه یوسو، یو بل ته لاسونه ورکړو او خپل وطن آباد کړو او خوشحالي او تاندوالی او سوله خوره وره کړو.
انشاءالله. ډیره په زړه پورې خبره دی وکړه حامد صاحب. مننه کوم انشاءالله تعالی چې د ښاغلي موسینی صاحب چې د غشان په شاعرانه اندازې کې دا پیغام را ډالۍ کړی، یو ځل بیا د هغوی څخه هم ډیره مننه کوم.
ډیره مننه کوو. ښه، نو میرمن فاطمې، دا هم د پاکستان له ټل سیمې زموږ یو ګران او قدرمن ملګري ښاغلي عزت خان څو په زړه پورې متلونه رالیږلي دي چې له خپلو خوږو ملګرو سره به یې هم شریکو. خانو عزت خان صاحب وایي که اوربش پیسې سیر شي نو د خره هم هغه لپه ده. وږي دا خو یو واقعیت دی که نه؟ بیا وایي چې چا په کلي کې نه پرېښودو او د ویل خر مې د ملک کرا وتړی. نو وایي چې بزی شودې برا کې خود پچوډه کې. خا وار دی کله د زوی او کله د پلار دی. بیا وایي چې لمر په ګوته نه پټېږي، د بارانه تښتېدمه د ناوې لاندې مې شپه شوه. بیا وایي چې د کلي وزه خو د نرخه مه وزه. نو مخکې وایي چې په جنګ کې آسونه نه څربېږي. واقعي دا خو یو خبره دی که نه؟ وایي چې آسونه په جنګ کې نه څربېږي. البته دا ډېره پند نه ډکه دی دا خبره هم. بیا وایي چې د کور جل سپک وي، وطن په خلکو ښایسته وي. نو بیا وایي چې د خره مینه لګته ده. مخکې وایي چې خر د خید یعنی د شنو په خوراک څه پوهېږي. والله چې ډېر داسې خوندور
ډېر ښه. واقعا عزت خان صاحب ډېر په زړه پورې متلونه دې رالېږلي. عامد صاحب وخت په وخت زموږ ګران قدرمن اوریدونکو دغه شان مرتلونه را لیږي، د خپل پخوانی او پلرونو نیکونو د ذهانت او عقل خودنې نو د خپل پلرونو نیکونو خوندوري او لپنډه ډکی خبرې او مرتلونه باید هیر نکړو او څخه شی استفاده وکړو. د خپل نننی ژوند په اوږدو کې نو ډیره ډیره مینه د قدغه شان په زړه پورې او لپنډه دک متلونو د عزت خان له خوا مشترک شي. که ستاسو د خپل قدرمنو اوریدونکو خواندبور و لپنډه ډکو شعرونو او څرګندونو ته له مخه کولو مخکې یوه لنډه شاندامه کوو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو نور مطلبونو.
نو قدرمنو اوریدونکو او خوږو دوستانو، بیا مو تود هرکلی کوو.
بله،
هر کله راشه ګلبڼ کې یو ځل بیا ستړی مشئ. نو میرمن فاطمی راګرځو د خپلو خوږو قدرمنو اوریدونکو خوږو خوږو معلوماتي لیکنو کره کتنو ته. دا هم له پاکستانه زموږ یو ګران ملګري چې البته خپله نامه یې نه ده لیکلی، نو یو ځل بیا خپلو خوږو اوریدونکو ته خواست کوو چې خوږو او قدرمنو اوریدونکو له خپلو لیکنو سره حتمن خپله نامه او ټاټوبه لیکي یا لږ تر لږه خپله نامه ضرور لیکي، ځکه چې دا راته معلومه شي چې زموږ خوږ او قدرمن ګلاب د کومې څانګې دی. نو دغه قدرمن ملګري یوه ډېره په زړه پورې لیکنه رالیږلې ده میرمن فاطمی، چې البته تر یوه حده اوږده ده، خو هڅه کوو چې وخته په پام سره یې په بیړي بیړي سره له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره شریکه کړو. نو دغه خوږ ملګری لیکي،
بله،
د قبالیه د قبایلیت ناسور او پښتانه،
بله،
لکه چې دای د لیکنې عنوان
دی.
نو دغه قدرمن ملګری لیکي، په نړۍ کې اکثر قومونه له خانه بدوشه قبایلیت او له قبایلیت څخه قومیت اورګر شوي دي. پښتون هم د نړۍ یو تاریخي او زوړ قوم دی، خو نن سبا هم زرګونه کاله پس په دې یوویشتمه پیړۍ کې د قبایلیت په اړخ غوڅ غوڅ دی. حالانکه حکیم ملت خوشحال بابا وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټکیم. دا هم وایي چې درست پښتون له کندهاره تر اټکه سرایو د ننګ په کار پټ او اشکار. په یوه زوړه پورې پښتو سره ویل کړو، په یوه ژبه پښتو سره ویل کړو، ولی هیڅ نشو له یو بله خبردار. نو بیا وایي چې علامه اقبال هم افغان ملت ګڼي او خوشحال بابا د دغه ملت حکیم، ځکه خو وایي کنه، خوش سرود آن شاعر افغان شناس، آن کې ببیند باز گوید بی هراس، آن حکیم ملت افغانیا، آن طبیب علت افغانیا، راز قومی دید و بی باکانه گفت، حرف حق با شوخی رندانه گفت. نو علامه اقبال په اردو کې هم د خوشحال خان خټک د وصیت په سرخط د بابا فکر نظم کړی دی. په هغه کې هم د ملت ترکیب کارولې دی چې وای قبایل هم ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمد. نبیا وائی د شناخت تر حد خو خبره زړه اخلی، خو نن سبا چې څوک یو قبیله منظمه کوي او څوک بلا، او اکثر پکې ځان ته قوم وائی، لکه یوسفزی قوم، افریدی قوم، بنگش قوم، توری قوم، وزیر قوم، مسعود قوم او داسې نور قومونه. نو یا وروره، نه یوسفزی قوم دی او نه پرده او نه یو بل قوم، قوم افغان او
پښتون دی.
پښتون دی، بالکل همداسې ده. ځکه خو په سلګونو کلونو پخوا رحمان بابا ویلي وو چې کشور د افغانانو پرې ماتر شي، د هر بیت مصره مې زلفې د خوبان کا. نو خوشحال بابا هم بیا وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټکیم. نو میرمن فاطمی، زما په خیال موږ ته د پښتون په حیث د یو کېدو او د خپل قوم لپاره د دستوري حقوق او د غوښتنو ضرورت دی
واقعا.
کدا ونه کیږو کدا یونه شو نو هم رانه نور خلک وسایل تروړي او هم زمونږه په سرونو سوداګانی کوي.
نو واقعي دغه ورور ډیر په زړه پورې مطلب او په تفصیل سره راغلی یا مطلب
بالکل په تفصیل سره
ودان زړه سواند او ملت پال ښکاریږي. باید ټول پښتانه سره یو قوم شو او واړه واړه قبیله تو په پریږدو او په یو قوم سره خپل خوګ او
تروړلې وطن
وطن بیرته آباد کړو او شاد کړو خلک. نو د دغه قدرمن ورور ډیره ډیره مینه مننه. البته باید ووایو چې له خپل نیکنې سره هم حتما حتما خپل نوم
ولیکئ.
نو حامد صاحب خبره خو ډیره اوږده
شوه. البته اوږده وه
واقعا.
البته په زړه پورې وه میرمن فاطمي، ډېر معلومات وو پکې کنه.
نو ورشو د قدرمنو اوریدونکو نورو لیکنو ته
بالکل بالکل مخه.
دوستانو یو ځل بیا تاسو هرکلی کوو، ستړی مشئ نو راګرځو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته. حامد صاحب دا هم د پاکستان د کورمې ضلع له زیران کلي زموږ یوه قدرمن اوریدونکي امداد بنګش صاحب د غنی بابا یو شعر را لېږلی چې قدرمنو دوستانو سره یې شریکو.
بالکل بالکل.
غنی بابا وایي چې د هندوستان د تخت په قدر که اورنګ پوهیږي، خو د جونګړې په عظمت باندې ملنګ
پوهیږي. وا ډېر زبردست.
وایي چې ای غنی هسې د رباب تارونه
څلش لوي،
او بې ذوقه خلک نه په راک او نه په رنګ پوهیږي. ما چې د دین فلسفه څومره پورې وګتله سړی به نه یم که ملا صاحب په شرنګ پوهیږي. وایي چې دا خو زموږ د جونګړو ملنګان دي غنی، چې هم په ذکر هم د هر رباب په
ټنګ پوهیږي. ډیر زبردست، ډیر زبردست. غنی بابا خو ډیر ښه شعرونه دي. البته امداد بنګش صاحب ډیر په زړه پورې دغه شعر را لېږلې دی او له پنده ډک شعر دی. نو ډیره ډیره مننه کوو چې د غنی بابا فکر دی یو ځل بیا را په یاد کړ. نو یو ځل بیا د امداد بنګش صاحب ډیره ډیره مننه کوو. نو میرمن فاطمی، اوس هم وخت دی د غږیزو پیغامونو. نو که خوښه مو وي نو ځو د خپلو قدرمنو اوریدونکو خوږو خوږو پیغامونو ته. البته دا هم له افغانستان زموږ یو ډیر قدرمن اوریدونکي مشر او شنان دي، ښاغلي حاجي صاحب ثمرګل نیکنام خیل
صاحب،
یو پیغام را لېږلې دی چې ګورو سره سره شریکوي.
موږ هم اورو.
السلام علیکم. د راډیو مسؤلینو محترمینو ټولو ته سلامونه وایو، اوریدونکو ته، ملګریو ته. زاجی سمار نیکنام خیل یم. یو لنډ غوندې شعر به درته ووایو چې ما دې دسې ټګمارانو د بې سواد په باره کې مې یو دسې لنډ غوندې پیغام لیکلی وو. نو په دې ډول دا وایي: تا ته یوه و ماته بله کوي، تا ته یوه و ماته بله کوي، اشاره بل ته سودا خپله کوي. څوک یې غلط کړي بده پېښه راوړي، څوک یې غلط کړي بده پېښه راوړي، ګیله هوښیار بیا له پاګله کوي. او ټول کاهنات روزي خدای ورکوي، ټول کاهنات روزي خدای ورکوي، دا تور بورا ګیله لګوله کوي. او څوک پرمو او څوک په جنگ کې لوی سو، څوک پرمو او څوک په جنگ کې لوی سو، عمر خو تیر سو تعلیم کله کوي. دنیا تعلیم په تجارت اخته ده، دنیا تعلیم په تجارت اخته ده، خړ پښتون ګټه لمر چله کوي. او ټول ولس جنگ په نیټ او ټی وی ګوري، ټول ولس جنگ په نیټ او ټی وی ګوري، سمر نږدې سای لټله کوي. وسلام.
تا ته یوه ما ته بله کوي، اشاره بل ته سودا خپله کوي. واجی صاحب ډیر زبردست، ډیر زبردست. دا خو دې ډیر په زړه پورې شعر را سره شریک کړی دی چې د قوم یو ډول حقیقت پکې بیان کړی دی. میرمن فاطمی، هوا حقیقت هم دا دی چې باید په خپل ځان رحم وکړو، په خپل قوم رحم وکړو، په خپل ټاټوبی رحم وکړو. او دغه چټی چټی وختونه چې انټرنیټ یې راڅخه اخلي، باید ځان د خپلو بچیانو، د خپل کلي، د خپل وطن د آبادولو او رغولو کې صرف
کړو.
البته چې انټرنیټ هم خشه دی او هم بد. نو د یو ملګری په خبره چې انټرنیټ یو داسې چاړه ده چې کوو غوړی خپل خېټه هم ورسره سیری کولی شي او خوندوره میوه هم ورسره خوړلی شي.
واقعا هم حقیقتا داسې دی. نو د حاجي صاحب ثمرګل صاحب ډېره ډېره مننه کوو په دغه ښه شعر. انشاءالله تعالی بیا د خپل په دغه پروګرام کې یعنی پار کله راشه پروګرام کې نور شعرونه هم ستا د استولو په تمه یو.
بالکل بالکل
همداسې ثمرګل صاحب همیشه موږ ته ښه شعرونه
ډالۍ کوي. یو وخت شو چې بېدرکه شوی
وو. انشاءالله تعالی موږ بیا ورته ښه راغلاست وایو او همیشه د شراغلاس به موجود وي
انشاءالله.
دا هم زموږ قدرمن قومي ولسی او عوامي شاعر شاغلی ګل اشنغری صاحب دی چې موږ ته یو پیغام را شریک کړی او موږ هم اورو د زړه په غوګونو
او چې سره سره شریکوي.
یو وخت کې دا همیشه بوې پریشان شان چروان په کمل راځي کاروان روان چې کوم مشرخ وي سم به کشران وي لکه سم چې پارت وي د باغوان وان کمی شوند چې تنه کږي وږي وي نه سمیږي کپی مږ د جاپان پان بې پردې بندې سکلن پټېږي که د ځانه څوکې روغ د پاکستان تان کومه ښځه چې زړوي وخت پی تیر وي چېرې نه بشي بوړی په سرپې ځوان ځوان او ته چې دا سریختې هوایې درویش ګلنو خود به تاسو سره څه وینن غمازیان زیان تاسو روز تاسو خادم عوامي شاعر ګلش
واش نغری صاحب ډیر په زړه پورې او له فکر ډک البته لنډ شعر وو د را لېږلې دی. نو خدای پاک دې درته په قلم او ژبه برکتونه او رحمتونه نازل کړي
انشاءالله.
او هیله ده چې د تل په شان به راسره خپله دغه اړیکه نور هم ټینګه ساتئ. یو ځل بیا د عوامي او ولسي شاعر ښاغلي اشنغری صاحب ډیره ډیره مننه
کوو. نو حامد صاحب لکه څنګه چې زموږ وخت ختم دی او زموږ پروډوسر میرمن صابری صاحب موږ ته اشاره کوي چې ستاسو وخت ختم شوی. نو موږ هم په همدې وجه د دغه پروګرام پای ته رسوو. انشاءالله تعالی نور مطالب په بل پروګرام کې
مخکې راتلونکو پروګرامونو کې بالکل ملګرو ته وړاندې کړو. نو که تاسو خوښوي لخپل خوږو اوریدونکو به اجازه تو غواړو.
دا خدای په امان.